سلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سویت آسیازو دی راډیو تا غوږ یست پر روانه یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبریږي نن پر دې مسله خبرې کیږي چې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو ونډه څنګه ده او کورونا وبا دغه تجارتونه څومره اغیزمن کړي دي په پیل کې له احمد شیبر نه د دې ساعت مهم خبرونه وایي
د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس په کابل کې ووژل شو. د ننګرهار په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور واچول شو او په ماسکو کې پولیسو د اپوزیسیون نشتې شل تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل د کابل په څلورمه ناحیه کې نن په چاودنه کې د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف ووژل شو. دا چاودنه د سلیم کاروان په سیمه کې شوې ده. د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا د رئیس ته وشلو د پیش مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیش غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو، خبریالانو، سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 15 طالبانو ته د مرژوب لیده او وشتو خبر ورکړ. دوستانه هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دي چې دا عملیات ته چار بوله کلو سولیب خان آباد، تیمورک او مسکران کلیو کې شوي. په ترس کې 15 طالبان وژل شوي، شل تنه ټپیان دي او 2 تنه نور نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې 300 طالبانو ته د مرجوب لیده اړولو ادعا کړې. د وزارت په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی چې دا هوایي حمله د امام صاحب په ولسوالۍ په بخمل کوڅه کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز شوي چې په ترس کې 12 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په مومندری ولسوالۍ کې د سوداګریزو زده کړو انسټیټیوټ ته اور اچول شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي چې دا کار د علم او پرمختګ دښمنانو کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي چارواکو اور په وخت وشلی خو په پیښه کې د سولې او آزادۍ په نوم د دې انسټیټیوټ دوه خونې له وسایلو سره سوځېدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هېواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغي په 14 نیټه خپور شو ویلی دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمنځ د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهمه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د مزار هرات او کندهار کوټې د اورګاډي پر پروژو به هم ژر تر ژره کار پیل کړي. په بیان کې همداراز په میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اړیکو، فرصتونو او ننګونو تر عنوان لاندې د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د یو لوی کنفرانس جوړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په دې کنفرانس کې به د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو او همکاریو په اړه بحث وشي. په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیزي بدل کړي. کنه د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیس ځای پر ځای شوي، شاوخوا سړکونه یې بند کړي او محکمې او د محکمې ګرد چاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورش ضد وسایل دي. رویټرز اژانس د لږ تر لږه 40 کسانو د نیولو خبر ورکوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشینی څرګنده کړه.
We are deeply disturbed by this.
موږ دغه ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپل حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي. دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي. د خلکو نیول، د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورون کوي دي. په خپل د شاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی یو.
د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې په روسیه کې د نوالنی په زرګونو ملاتړې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې و نیول شوې دي. دا په تیرې یوې لسیزې کې په روسیه کې تر ټولو ستر اعتراضونه دي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی د جنوري په 12 وروسته تر دې د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ژمنه وکړه چې د ولسمشر جو بایدن نوې اداره به په اقتصادي او پوځي برخو کې د اوکراین ملاتړ ته ادامه ورکړي. بلینکن پرون د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا سره په ټلیفون خبرې وکړې او دا ژمنه یې هم ورکړه چې له روسیې سره به د اوکراین د ختیځ او د کریمیا ټاپو وسمه د اشغال په اړه له ډیپلوماتیکو لارو خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له اوکراین وغوښتل چې له اداري فساد سره پیل کړې مبارزه همداراز د قانون د حاکمیت او اقتصادي اصلاحاتو په برخو کې هڅو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وسمه له اوکراینه لاندې کړه، کیف د روسیې پر ضد د واشنگتن ملاتړ ته مخه کړه. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د دې اونۍ پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څه کم یو ساعت کې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو پر رول بحث کوو چې د کورونا وبله کبله یې بڼه د زیان او ګټې اندازه او څرنګوالی بدل سوی دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس اوبه په ګڼو هیوادونو کې تجارتونه او کاروبارونه اغیزمن کړي دي او د تجارتونو ګڼ خواندان یې په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي، په ذهني لحاظ ځپلي او خوابدي کړي، خو ځینو نورو تجارتونو ته یې زیاته ګټه رسولې ده، په ځانګړي ډول هغو تجارتونو ته چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي. په یوه بیلګه کې په بریتانیا کې د 2500 وړو تجارتونو له خواندانو په یوه سروې کې پوښتنې سوي چې د کورونا وبا اغیزې څرګندې سي. په دوی کې 82% ویلي چې کورونا وبا د دوی پر رواني روغتیا ناوړه تاثیر کړی. 22% نورو پوښتل سو ویلي چې دوی وبا ان د دوی پر شخصي اړیکو هم اغیزه کړې ده. که دی اوبه له ځینو د تشویش د لاسه خوب تښتولی، د ځینو نور یې د خوشحالۍ له کبله خوب تښتولی دی. تیره میاشت د ونډو په بازار کې د ټیسلا موټرو د شرکت خالص ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته لوړ سوی چې د امازون تر شرکت یې د شتمنۍ اندازه زیاته ده، خو د هرې اونۍ او ورځې په تیریدو سره د اندازه تغییر کوي. په افغانستان کې هم کورونا وبا ګڼ کاروبارونه اغیزمن کړي دي، خو د هغو ځوانانو کاروبار یو څه وده کړې چې شرایطو ته په کتو یې د کاروبار بڼه بدله کړې ده. په خبرونه کې به را سره میلمانه وي له کابله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال، له غزنی ولایت څخه د شیزنا جامو ډیزاینر نرګس حقمل، له کابله د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. اوریدونکي هم کولی سي چې په دې پروګرام کې ونډه واخلي، د پروګرام د موضوع سره سم له میلمنو پوښتنې وکړي. په کابل کې مو یو شمیره دغه شیبه فعاله ده، 0-22-15-15 شمیره بیا تکراروم، 0-22-15-15. هغه اوریدونکي چې انټرنیټ لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره برخه واخلي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی، اوریدونکي کولی سي چې پر همدې ادرس زنګ را ووهي او د پروګرام بل میلمنو له موضوع سره سمه پوښتنه وکړي. په پیل کې ورزو تاسو ته میرمن نرګس، په افغانستان کې تجارتونو ته په دې وروستیو کې کورونا وبا څومره زیان رسولی یا څومره بڼه بدله کړې ده؟ مهرباني.
هر قیمت در قیمت در بازار که کاروبار نشده، خلق درست بکار و بیرزگار زد بیرون است را نه با دکانو که کرسته، نه با کارگران که کرسته، نه با بیش کار مست کانون بیشده را سپسه پلان ده.
بله، دیر منه نتاسو ویل چی کرونا و با په دې ولایت کې کاروبارونه ډېر اغیزمن کړي دي او ګڼ ځوانان بیکار شوي دي. د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال هم را سره دی. سیال صاحب، تاسو ته پرسو، په کابل کې هم وضعیت دغسې دی لکه غزنی که کابل کې یو څه شرایط فرق کوي د نورو ولایتونو په نسبت؟ مهرباني.
سلام تاسو ته او د میز قدرمنو ګډونوالو ته، د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو بیکاري د پخا هم ډېره زیاته او بدبختانه، او کله چې کرونا حاکمه شوه، کرونا راغله، دلته واړه کارونه خلکو ډېر کم لره، نو په هماغه ملحوظ باندې دلته یعنی د نظر نورې نړۍ ته، ځکه نورې نړۍ کې چې کمو وړو کاروبارونو ګټه کړې ده، یوازې یوازې ډېره برخه یې انټرنیټي برخه ده، ډېره برخه یې هغه برخه ده چې هغه یعنی د کوره هم کولی شي تاسو کنټرول کړي، ولی بدبختانه په افغانستان کې کاروبار شته. افغانستان کاروبار باید حتما بازار ته ولاړ شي، دکان ولري، هلته واړه شرکتونه ولري. ډېر اغېز یې کړی ده. شته داسې شرکتونه چې هغوی بیا یو څه پرمختګ کړی، مثلا کابل کې هغه هوټلونه، واړه هوټلونه چې جوړ شوي دي، او هغوی آنلاین دارې خدمات وړاندې کوي. هغوی ښه دي. هغوی په نظر نور وخت ته د کورونا په حاکمېدو کې ګټه ډېره کړې ده. دې ته ورته داسې نور هم شته چې هغوی توکي په آنلاین ډول باندې پلوري، هغه خلکو هم ګټه ډېره کړې ده. ولې په عمومي ډول باندې وضعیت په افغانستان کې داسې و چې کورونا په راتګ سره افغانان لا پسې ځپل شوي دي په اقتصادي لحاظ او کمزور شوي دي.
ډېر مننه. له کابل د پوهنتون استاد عزت الله پیژان هم را سره دی. پیژان صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې شغلی سیال یادونه وکړه، ځینې ټولنې شته چې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. دوی څومره توانېدلی دي چې په آنلاین بڼه دغو لاسي توکو ته چې له کلیو او بانډو څخه راټولوي بازار پیدا کړي او بیرته هغو کلیوالو ښځو یا هم نورو ځوانانو ته ونډه ورکړي په دغه اقتصادي ګټه کې؟
افغانستان د وړو کاروبارونو یا په عموم کې د کاروبار او سوداګری یو مهمه برخه جوړوي، خو پښتنه دا ده چې دغه کاروبارونو ته او دغه کاروبارونو ملاتړ ته څومره توجه شوی ده د مختلفو ادارو د خوا چې هغه په دغه برخه کې مسؤلیت لري، چې په لومړي سر کې د افغانستان حکومت دي او د دې تر څنګ نورې سوداګریزي ټولنې دي. زه فکر کوم که دغه احصایې ته موږ پام وکړو، نو ویلای شو چې دغه کاروبارونه په افغانستان کې د پام وړ توجه نه لري او نه دغه ادارو او نه هم خلکو زیات توجه ته کړی ده. کېدای شي علتونه بېلابېل، خو یو علت یې دا دی چې دغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي هغه دوی په دې باندې زیاتره نه توانېږي چې د خپل تولیدات او د خپل صنایع نړیوال بازارونو ته په هغه توګه چې لازم یې هغه واستوي او
پیژان صاحب، په کابل کې مواصلان چې تر ډیره له نوې ټکنالوژۍ سره ډیر بلد دي او حتی ځینې ونډې هم لري یا سټاکونه هم لري چې په کابل کې تعقیبوي، دوی څومره په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي دي دغو مواصلانو؟
مثلاً ستاغ دوی خپل کاروبارونه په نوې شکل په نوې بڼه باندې کوي، خو زه فکر کوم دا د ګوتو په شمیر دي. زه په اقتصاد برخه کې او د تجارت په برخه کې زه خپل مسؤلیت لرم چې په پوهنتون کې لکچر ورکم او درس ورکم. یعنی ما کله چې زه سمت ځم او د سمت محصلین سره د لومړي ځل لپاره معرفي کېږم، نو دوی خپل ځان د اصولو او دغه دود سره برابر دوی ځان معرفي کوي. ما تر اوسه پورې په دغه دوو وروستیو کلونو کې حداقل یو محصل ولیدی چې هغه ما لږ څه واورېدل چې هغه وایي چې زه په آنلاین بڼه باندې خپل کاروبار مخ ته وړم. نور محصلین چې دي له بده مرغه هغه اکثره کارونه نه لري او ځینې کسان چې هغه په کارونو پسې بوخت دي او سرګردانه دي. نو داسې ویلی شو چې محصلان شاید یاوې لري او هغه دا انرژي لري او اکثره دا پوخت لري چې څنګه خپل کاروبار ته وده ورکړي او څنګه د نوې ټکنالوژۍ څخه د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده سره دوی وکولای شي چې نوي کاروبارونه ایجاد کړي. خو دلته به خبره دا ده چې آیا اړوند ادارې دوی ته توجه کوي، آیا دوی د اړوند ادارو ملاتړ لري، آیا د جواز اخیستو په برخه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، آیا هغه ادارې چې باید دوی سره چې فندونه اخلي، پیسې اخلي د مختلفو ادارو څخه، نړیوالو ادارو څخه او کورنۍ او بهرنۍ ادارو څخه، په دغه نامه باندې دوی ته هغه لازم اسمه مرسته ورسوي که نه رسوي؟ زه فکر کوم چې نه، جواب نه دی. همدا لامل دی چې موږ په دغه برخه کې هم ډیر ورسته پاتې او ډیر د پامه توجه نه لرته سره او دا برخه باید موږ تر ټولو زیات سمایا کو ځکه چې تاسو ولیدل چې د پروګرام په سر کې یادونه وسوله اوس تجارت باندې او د کاروبار باندې خصوصا د ورو کاروبار باندې بشي تغیر کړی په نړۍ کې په او هغه معیارونه چې پخوا ته کسي و تجارتونو ته هغه اوس کار نه ورکوي خصوصا دغه د کورونا وبا چې نړۍ وځپله اوس زه فکر کوم چې آنلاین تجارت او للی وطن څخه د کاروبارونو مینجمنت او مدیریت او د مارکیټ او د مشتریانو تماس نیول دا یو ځنګړو مهارتونو ته ضرورت لري او ځنګړي توجه ته ضرورت لري چې نه شله دا چې د افغانستان حکومت او په افغانستان کې اړوندې مسؤلي ادارې هم دا بس زیات توجه وکړي او هغه قوانین او اصول او مقررات چې دی د عادي کاروبارونو ته دی وځه کړی دي
نرگس حقمل بیرته تاسو تر زو تاسو لنیوی ټیکنالوژي څخه څومره استفاده کړی د مشتریانو په پیدا کولو کې یا هم د خپل کاروبار د ودی په برخه کې تاسو څومره استفاده کړی ده؟
ولې ځان دې مو کار وکړ چې تاسو به څه څه په لاره وو څه مجبورې چې به څه څنګه نه نه کار کوم د کاروبار شروع کوم ام به څه کار نه لمو نه حال نه نه جوړ کې ځنې د کنه نه وای چې و ځان څنګه نه تر څو څه نه دې کې کاروبار پر دې کاروبار کړې په کله چې دې څه څه نه لیدا او دې مو کاروبار څه غوړ څه د کنه نه راو کلمات به بیا نو کوشش کوم نو درس نو په دې ځکه ما ته زم په جوړو وځه دا ته د کندران
د کندران متاسفانه تاسو د ټلیفون کرښه صفانه د یو څه خپل ځای بدل کی ترغه وخت به غورزنګ سیال څه غندونی وکي چې ل بیلابلو شبکو سره د دوی دغه بهیر په تماس کې دی سیال سب په کابل کې یا په نور ولایتونو کې چې تاسو تماس کې یاست ځوانانو سره د ځوانانو ټولونو سره دوی د خپل کاروبار د ودی لپاره نوي ټکنالوژي څخه څومره استفاده کوي؟
په کابل کې خو خاصه ډېر ټولنې داسې وسته ده یا حتی انفرادي اشخاص کولای شي یا یې کړي دي داسې کاروبارونه ځان ته برابر کړي دي چې هغه په آنلاین ډول باندې کار کوي ډېر خصوص د کالو په برخه کې هغه څو کیسه انسانان استعمالی د پوټ او کالی دریشی یا خانقاه دغه شان دي د لوګو سامان په دې برخه کې خصوص بيخي ډیر زیات شرکتونه په انلاین ډول باندې کار کوي همدارنګ د خوراکي توکو په برخه کې ډیره شرکتونه جوړ شوې دي چې هغه کوخه څخه تاسو پورې تر کوره پورې تاسو ته ستاسو هغه د ضرورت وړ اجناس ضرورتي بل برخه د هوټلونو د واړه هوټلونو څخه جوړ شوې دي هغه په انلاین ډول باندې خدمات وړاندې کوي په کابل کې ډیر فراخ کار شوی په دې برخه کې او خوشمنون کړه
بل د افغانستان لاسي صنایع پر نړۍ کې نوم لري سیال صاحب ځینی بهرنی ادارې دي چې په انلاین باندې ځینی ویب سایټونه لري او دغه لاسي صنایع په برخه کې دوی تجارتونه کوي په افغانستان کې ولې یو افغان نسی کولای چې دغه سی ویب سایټ یا دغه سی شبکه ولري
جوړ سوي دي دا څه نندارتونونه که تاسو متوجه یاستئ په دې وروستیو کلونو کې ډېری نندارتونونه وړاندې شوي دي د افغاني لاسي صنایعو چې هغه ډېر ښه ډېر ښه انعکاس لرله ټولنه لپاره او اوس هم داسې ډېر پراخ مثلا یو ښه مثال یې د کوچي ګنډ په نوم باندې یو نوی دغه چې خاص شوی ده مغازه هغه ډېر ښه خدمات وړاندې کوي او حتی نړیوالو ته غي نړۍ ته د افغان لاسي صنایع وړاندې کوي او په دې برخه کې افغانانو ډېر زیات منډي وهلي دي د شرکت مسول سیام په سر لیدا ډېر ښه وخت تللی ده نور داسې شرکتونه دي چې هغوی هم په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لري په مجموعي ډول مخکې ما چې کومه خبره وکړه هغه مجموعي ډول باندې کورونا تاثیرات په افغانانو باندې ډېر وو ولې هغه ځانګړو برخو کې چې تاسو ورته یادونه وکړه د لاسي صنایع خوراکي توکي د اغوستلو توکي او د ورته نور داسې دي چې په کابل کې ډېر ښه رونق کړی بل خصوص په کابل کې په مزار شریف کې دا خدمات تقریبا خمخ غوړې دادي په هرات کې خمخ غوړې دادي په ننګرهار کې په دې وروستیو کې دا کم نندارتون وړاندې شوی او په دې برخه کې اوس دا اوس چې دا کوم ځوانان سره موږ تماس لرو هغوی متوجه شوي دي ځینې شیانو ته چې هغوی غواړي اوس فعالیت پیل کړي په ننګرهار کې. په هغو لویو ولایاتو کې چې هلته انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ده، هلته خلک د ټلیفون موبایل او انټرنیټ ته ډېر استفاده کوي، دوی ولایاتو کې اوس دا خدمات کلار کلار مخ په غوړېدا دي. ولې هغه ولایات چې په هغو کې انټرنیټ کم ده یا اصلا موبایل نشته یا مخابراتي کمپنۍ سم فعالیت نه کوي یا دای چې هلته جنګ د امنیتي ستونزې دي، مخابرات ډېر کم وخت خلک ورته لاسرسی لري، په هغې ولایاتو کې بیا دغه خدمات ډېر کم دي. خو بیا هم هغوی خپل کم لاسي صنایع چې دي هغوی لوی بازارونو ته راوړي، لوی ښارونو ته وړي، هلته استفاده کېږي. ترېنه زموږ ستاسو د قالینې په برخه کې اوس ډېر ښه پرمختګ شوی ده، دغه کم هوایي دهلیزونه چې جوړ شوي دي اوس په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی، بد پرمختګ نه ده، په هغې کې خلکو سرمایه ګذاري کړې ده په دې برخه کې. یعنې ټول په عمومي طور باندې داسې ډېر حالات مایوسوونکي هم نه دي چې موږ وایو چې هر څه په ټپه ولاړ دي، نه، ډېر مایوسوونکي هم نه دي. ولې هغه حد کې هم نه دي لکه څنګه چې په نړۍ کې تغیرات راغلل. په نړۍ کې د هغه چا چې انټرنیټي برخه کې فعالیت کوو هغو تر ټولو ډېر سرمایهدار خلک مرکزي شول، امازون کم پر یو دي، د ورته نور داسې سوال چې هغوی تر ټولو سرمایهدار خلک مرکزي شول. اوس پورې افغانان د انټرنیټي خدمات سره ډېر زیات بلد هم نه دي او ډېر باور هم پرې نه کوي. بدبختانه چې ډېرې داسې شرکتونه بیا دي هغه کم جنس چې تاسو ته په تصویر کې هغه جنس تر کوره پورې نه رارسي، بیا یو بل جنس دي، دغه څه ستونزې هم شته. دې ته څنګه یو بل مهم کار چې دا هغه د کتاب لوستلو فرهنګ ده چې د کتاب لوستلو برخه کې اوس کتابتونونه تاسو ته په آنلاین ډول در باندې کتاب لوري تاسو ته تر کوره در رسي، دا هم یو بل لار ده چې ډېر خلک اوس پکې بوخت دي. تقریبا
میرمن نرگس حق مل تاسو تروزو خدای وک چې تاسو آواز یو څه صفایی په دغو وړو تجارتونو کې د لاسي صنایعو په برخه کې د شوز ونده خورا زیاته ده. شزی کومې ستونزې لري هغه شزی چې په دغو تجارتونو بوخت دي یا هم دغه سي صنایع لري؟
تو قدم یوم که رو جانا خواه امنیتی سنوزه دی پدوام قدم که در قیمتی دی و دکانو پچیزو یا مراجعه که دکانو که کار کم دی، کار تجارت بیخی کم دی، کارونم دست کم کار دی. سخت کلمو زمه اخبازن لخدای که زمه و در قفلانه هم زروی کار کرده، دیزاین تمام دغور کرده، تغییرات ورکړی ده، د میګین په باره کې مې دایي تمام تغییر ورکړی ده. بیا له شا د شکر زده سلام کلیګو.
بله، که خام مواد ګران سوي دي خو تاسو هم خپل تولیدات ورسره ګران کړی دي یا قیمتونه لوړ سوي دي؟ کله چې قیمتونه لوړیږي مشتریان یې رانیسي یا وس لري؟
باور وکړه داسې د وسایل د مواد مثلا مسته قیمت سوی ده، د موږ وجرات بسته ارزان سوی ده، دکاندار هم ارزان فروش نسته، دغه قیمت دغه قیمتې که راته جوړوي جوړ کړي که نه بل څوک یې جوړوي. دلته خو دا کار کوونه ډېر شوي دي، ډېر خلک کارګاه جوړ کړی اوس په بل کار کې کار نسته، دا ټول خیاطي ته راغلی دی، بېخي ډېر دکاندارانو راغلی د خیاطي خواته.
بله،
د موږ بزن د خدای شبت دی.
بله پیجان صاحب، تاسو به خبری است چې په کندهار کې کندهاري خزانه یو ټولنه و چې له کلیوالو شوزو څخه غاړي راټولولې یا د دوی لاسي کارونه به راټولول او حتی په کاناډا کې د دوی لپاره مارکیټونه برابرول. د میرمن نرگس حقمل له څرګندونو ښکاري چې دوی یوازې همغه محلي دوکاندارانو سره په تماس کې دي چې د دوی لاسي صنایع خرڅوي. په دې برخه کې څه کول په کار دي؟ حکومت یا نورې بې پرې ادارې په دې برخه کې څه وکړي چې د دوی دغه لاسي صنایع تر نورې نړۍ ورسوي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې یو د نوښت څخه یا دغه ضعیفو ټکو څخه هم دا دی چې په ځینې مواردو کې خپل دغه کاروباریان خپل د کاروبار خاوندان نشي کولای چې حتی دغه محلي مارکیټونو ته لار پیدا کړي، دی بلد نه دي یا هغه مهارتونه د مکالمې او د اړیکو لازم مهارتونه چې په تجارت کې باید کار او خبره سره لازم نه لري او کاغه ولري د دې ترڅنګ دی داسې اصول مقررات وځي چې هغه د دې د کاروبار د ودی او وړدو مخنیوي کوي. مثلا په اکثر موارد کې هغه کسان چې دا ډول کاروبارونو په راس کې هغه د کاروبار په ژبه د کاروبار ژبه معنا دا چې دوی باید د اقل یو نړیوال ژبه زده چې نړیوال مارکیټونو سره په تماس کې خپل تولیدات معرفي کړي او د هغو څخه د هغوی د تقاضا سره سم فیصله سره اسناد او د هغو د تقاضا سره سم مواد او تولیدات چمتو کړي او بلاخره وروایستوي. نو دا یو ستونزه ده چې دوی لازم اکثر وخت هغه لازم مهارتونه نه لري. د دې ترڅنګ دولت هم زیات توجه دغه برخې ته نه کوي او په دغه برخه کې خپل مسؤلیت دی هغه په سمه توګه باندې نه فیصله سره ترسره کوي. زه غواړم چې د دوی دغه ډول کاروبارونه دغه آنلاین یا نیل کاروبارونه چې دي دغه د شګون ترڅنګ یو ځل یو لړ نیمګړتیاو ته هم د اوریدونکو توجه راوړم. تاسو وګورئ چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د ټکنالوژي په واده په ماته کې زیات فیصله سره دغه دوه هغه ته نه دی رسیدلی. په شارونو کې یوازې نور انټرنیټ لاسرسی لرو. اته که تاسو یې وګوري په اکثر سیمو کې په اته په شهرونو کې د کابل غونډې چې د 2 میلیون انسانانو ته اوسي چلیږي ساعت دلته لاسرسی خلک نه لري. نو تاسو انټرنیټ ته لاسرسی او تاسو نور اسانتیاو ته لاسرسی چې تاسو په هلمند په کندهار او په بادغیس په ولایتونو کې چې خلک هغه وړ پوها او لازمه پوها لري په دغه برخه کې او نه دوه اسانتیاو ته لاسرسی لري. دا یو د پیسو کې موږ کې دای شو په دغه برخه کې د وادي په برخه کې یو څه تکنیک کې د دې ترڅنګ تر ټولو غته او مهمه خبره چې باید دلته یادونه وشي هغه دا ده چې دغه ډول کاروبارونه موږ باید زیات کوشش وکړو چې د یو لړ نور لاملونو ترڅنګ چې ما مخکې یادونه وکړه چې هغه زیربنایي اسانتیاوي دي چې نسته دلته په افغانستان کې زیات کوشش باید په اوس وخت کې اخل په دغه راتلونکو لسو کلونو کې موږ کوشش باید ونکړو چې زیات تمرکز په دغه ډول کاروبارونو وکړو. علت یې دا دی چې موږ د نورو نړۍ سره ډېر فرق لرو او توپیر لرو. د آنلاین کاروبارونو یا پرلی د کاروبارونو یو تر ټولو ستر نقصه دا ده چې دلته جاب یا فیصله سره کار د خلکو ته د کار موندنې په برخه کې هغه زمینو دروازې تړل کیږي. نو موږ اصلي ستونزه دا ده چې موږ خلکو ته څنګه چې کولای شو ډیرو خلکو ته په کمه امکاناتو باندې ډیرو خلکو ته د کار فرصتونه رامنځته کړو. په داسې حال کې چې دغه پالیسي چې دغه فیصله سره بشیر چې دی د کاروبارونو په وجلو
د نړۍ مجبوریتونو ته هم سړی پام وکړي چې په زیاتو هیوادونو کې پر ګرځېدو محدودیتونه دي او خلک مجبور دي چې په کورونو کې پاتې سي. یو کس چې آنلاین کاروبار لري په خپل کور کې ناستې بیل دي چې د باندې راووځي هم خپل کار کوي هم د نور خلکو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کوي. نو دا په دغه یو کورنۍ وضعیت کې یو ګټور اقدام نه دی؟
ګټور اقدام دی اما زما هدف دا دی چې موږ دغه اقدام موږ هغه هدف ته نه رسېږي چې موږ باید د پلرو امکاناتو باندې ډېرو خلکو ته کاروبار پیدا کړو. د نړۍ مثالونه او د افغانستان مثالونه یو څه توپیر لري. دا سمه ده چې دغه یو نړیواله پدیده په افغانستان کې هم رااله او د افغانستان اقتصادي هم وده پی او کتا اوس وګوري د نیکه مرغه د نوري نړۍ په پرتله باندې په افغانستان کې ډیر جبر اغیز نه دی شندلې او ادا کله د دوامه صفه چراله کاروبارونه نه زیات تاثیر نه دی کړی چې مثلا هغه شکل چې مثلا په امریکا کې یا مثلا په اروپا کې چې مثلا کاروبارونه په ټاپه ودرېدي او خلک ټول په کور باندې کښېني په اصلاح سره د قرنطین اصول پدې شي. دلته موږ باید خپل ځان ته یو خپل موډل جوړ کړو چې موږ څه ته ضرورت لرو او څنګه باید مخ ته ولاړ شو. په دې کې شک نشته چې دغه وبا د افغانستان د کاروبار په مارکیټ باندې ډېر ژور اغېز وکړي. اوس موږ څه لازمه ده؟ لازمه دا ده چې موږ څنګه کولای شو بېرته هغه کاروبارونه چې مړه شوي دي او بېرته خلک چې کارونه یې د لاسه ورکړي دي د هغو سره مرسته وکړو چې ژر تر ژره بېرته کارونه پیدا کړي او بېرته هسې مارکیټ ته او خپلې کورنۍ ته هغه لازمه نفقه او لازم امکانات او سنجش چې دي هغه
برابر کړي.
نو موږ تو کس باید په دا باندې او موږ باید یو څه د نړۍ څخه یو بیل فکر ولرو او خپل هغه محلي ستونزې چې لرو د هغه طبقتو سره باید مخته ولاړ شو.
بله ډېره مننه.
بیا هم وایم چې زه په راتلونکو داخل مچ تلونکو کې زیات آنلاین او بیخي د آنلاین تجارتونو او سوداګریزو چارو پلوی نه یم او علت یې همدا دی چې موږ باید په مارکیټ کې کارونه پیدا کړو نه دا چې کارونه ووژنو.
ډېر مننه غورځنګ سیال. تاسو تر اوسه د شغلی پیژند په څرګندونه کې داسې معلومیږي چې یو منځګړی اورګان ته اړتیا لیدل کېږي چې هم له نوري نړۍ سره په ژبه پوسی او هم یو شبکه په افغانستان کې دننه ایجاد کړي چې د افغانستان خپل شرایطو ته په پام سره هر څه تولیدات چې په افغانستان کې دننه کېږي هغه ته بازار پیدا کړي. په دې برخه کې ځوانان ډېر ابتکار نسی کولای ستاسو په نظر؟
زه د پیژان صاحبانو خبرو سره موافق یم. ځینې خبرې پر ځای دي. ولې یو خبره ډیره مهمه ده چې آنلاین کاروبار څنګه دا اوس پلړی چې یو برخه د تجارت دی او برخه د کاروبار ده. افغان حکومت نشي کولای چې دغه ټول افغانان یا دغه ټول ځوانه انرژي چې دا د حکومت کې مصرف دي. ښه خبره دا ده چې افغان حکومت وکولای شي دوی ته د کاروبار زمینه پیدا کړي او د زمینې په مفایده کولو کې آنلاین کاروبار ډېر یو مهم اړخ دی په ټوله دنیا کې او افغانستان کې هم باید دا راوړي. تقریبا پایلې ده دا اوس چې موږ وینو دا څو کاله دا پایلې ده د کاروبار. نو که افغان حکومت وکولای شي په نورو دنیا کې لابي وکړي او تقریبا یو څه اندازه لابي کړي د څنګه ساسي زعفرانو سنړۍ کې لومړي زعفران دي لاسي صنایع مو تقریبا نورې دنیا ته رسیږي. وچا میوه او لنده میوه مو اوس تقریبا خه بازارونه لري په نور نړۍ کې. نو که دغه برخه کې لا هم افغان حکومت هڅه وکړي دا ډېر ښه خبره ده. ولې د دې تر څنګ په کور دننه چې دا کم زموږ ځوانان نوي د پانتینونه فارغېږي نوي د مکاتبونه فارغېږي یا هغه ځوانان چې اصلا ښوونځي ته نه تللي درس نه ویلی دوی ته د کاروبار زمینه برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ دغه پړسوب دا اوس چې دا کم انساني ناورین چې پراتونکي کې موږ او تاسو د شاهدانو اوسو بیکاري ده چې هر ورځ موږ تقریبا په کال کې 3.5 لکه ځوانان موږ په پانتونونو کې په درسونو بوخت دي. دوی نه د 50,000 یا 50,000 په شاوخوا کې ځوانان موږ فارغي دي کلنی. ډېر د دوی ته موږ په حکومت کې ظرفیت د ډیرو کم کسانو لرو چې دوی جذب کړو. نو ښه خبره دا ده چې دوی ته واړه کاروبارونه برابر شي واړه کارونه ورته جوړ شي دې تر څنګ لوی فابریکو ته لوی کاروبارونو ته زمینه برابر شي. افغان حکومت تیر کې چې ناکام هغه پدې کې و چې وای نه شو کړلای هغه ډمپینګ سیستم چې ګاونډیان یې لري د افغان صنایعو د افغان فابریکو په وړاندې د هغه مخه ونیسي. دې تر څنګ سبسایډي نه ورکړي هغه فابریکو ته چې په افغانستان کې فعالیت شروع کړ. تاسو که د 2003 2015 کال احصایه وګورئ موږ په افغانستان کې د 5000 نه پورته فابریکې په افغانستان کې لرلې. بیا هغه راورسېدي تر 2009 2008 او 2010 کال پورې په 2500 تر راورسېدي. اوس هغه فابریکې تقریبا د 1400 شاوخوا کې چې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو حکومت خدمات ورته وړاندې کړل شو چې هغه د برق عمومي موضوعي برق او دې تر څنګ دې ته خپله در مندره و د شو په لور نړۍ کې د افغانستان صنایع ته حتی په خپل په افغانستان کې چې ضرورت باید د ځلې توکي پلورل شي غوانډیانو د ډمپینګ سیستم له استفاده وکړه. هغه توکي چې دلته افغانستان کې تولیدېدل عین شکل باندې هغه توکي په غوانډي هیوادونو کې تولید شول او د هغه سر قیمت نه غوانډي هیوادونو د افغانستان کې ارزان و پلورل. هغه و چې په دوی باندې مالونه په فابریکو کې پاتې شول او ناکام شول. خله سالې د هرات د بیټریو یو فابریکا و ډیر خصاله فابریکا و او ډیر خې بیټری جوړولې. ولی بدبختانه چې هغه فابریکا زموږ نه ودرېدله. په ننګرهار کې د چپلکو وړې وړې فابریکې جوړې کی ډېرې خې کامیاب فابریکې وي. یعنی هغه چپلکې په افغانستان کې پلورل کېدلې. ولی په گاونډي هیواد کې پاکستان کې آینه چپلکې چې بیرته افغانستان ته راوړې دي د هغه قیمت ډیر ټیټو.
دې ته ورته اوس موږ د چرګانو او د هګیو په برخه کې ډېر ښه شغل ایجاد کړی ده. د مایانو فارمونه دي چې موږ په دې برخه کې ډېر ښه شغل ایجاد کړی ده. ولې د دود لپاره چې د یوې خوانه سبسایډي باید دغه شرکتونو او دغه فابریکو ته ورکړ شي، د بلې خوانه د دوی د کاروبار د رونق لپاره، د دوی د کاروبار پرمختګ لپاره هم په نړیواله سطحه کمپاین وشي، هم د سیمې په سطحه او هم په خپله په هېواد کې د کورني تولید جوړ لپاره دغه کمی نمایشګاګانې چې جوړېږي د دې سوشل جوړې شي، تر څو پورې وکولی شو چې افغانانو ته لږ تر لږه دغه یو روحیه ورکړو چې تاسو د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړئ، د بهرنۍ تولیداتو نه استفاده وکړئ. یعنې دا هغه څه دي چې موږ او تاسو داخلی تولید دپاره کمپاینو کې دغه مدنی فعالانو هغه ځوانانو چې یو څه اندازه په دغه برخه کې آگاهي لري هغوی په دې برخه کې کار وکړ. تر اوسه پورې افغاني بوټونه چې دي تاسو وګورې په بازارونو کې افغاني بوټونو ته ډېر زیات کوښښ کېږي چې تر څو پورې هغوی ته بازار پیدا شي. ولې حکومت په دې برخه کې ډېر زیات کار نه کړی؟ حکومت یو مسؤلیت دا جوړېږي چې هم په داخل کې او هم په بیرون کې
بله ډېره مننه میرمن نرگس حقمل. تاسو تر اوسه لس کاله مخکې چې تاسو کالی ډیزاینول په غزنی غونډې یو ولایت کې، هغه وخت مو څنګه تر بازاره رسول او نن سبا د بهیر څومره بدل شوی دی د آنلاین نړۍ د پراختیا سره سمه؟
روزنه لاس کاله مخته چې موږ کالی جوړول، نفر کاروبار ډېر ښه و، نفر ورتلو چې په دې د تولیدات بازار ته رسول. اوس نفر خوښد چې دا وجده کمی دي، فروش نشته، نفر نشته، چې مجبوره موږ خپله بازار ته ورسوو.
بله مننه تاسو را سره اوس یو څو ورځې پر واخو، یو څو ورځې ډیر انتظار دی د دوی نظریات به هم واورو. تاسو که د دوی سوالونه د ځان سره یاداش کی به د جواب برخه کې بیرته تاسو سره ګرځو او ورځې په لنګ کې د دوی نظر به را واخو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري. بله په یوې خبرتیا پسې ورځې ته ورځو. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو د ځوان فکر اونیز پروګرام دی. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ځوانان په تجارتونو کې څه ونډه لري او کورونا وبا دغه وړو تجارتونه څومره اغیزمن کړي دي. اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو آواز اورو.
بل جنازه سالی سے تاسو ته او ازادي راډیو ټول اردن کو ته تاسو امرنه مېلمانو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا چې جنازه سالی سے لکه څنګه چې دا کرونا وبا کسه هم په افغانستان کې د خلکو په کاروبار باندې دومره ناوړه اغېز نه دی کړی، دا څه چې تاسو به تر معلومه ده چې په دې اروپای ملکونو کې چې کم محدودیتونه حکومت وضع کړی دی، نو هغه په افغانستان کې محدودیتونه یعنی حکومت له خوا نه وضع شوی ده. دلته هغه اساسي مشکل چې دی تاسو ته بهتر معلومه ده چې متاسفانه هغه ځوانان دي چې نور زموږ افغانستان وګړي دي، ملت دی، هغه دغه د نامې په وجه باندې د ځوانانو هغه کاروبار او همدارنګه په دولتي اداراتو کې دي هغه کار کول یعنی خره یو ډول نه امید دي کنه د خپل هغه ژوند خطر سره مخ دي. تاسو خپل ګورو چې روزانه په افغانستان کې دغه هدفي وزن هم روان ده، نو دا د ځوانانو په روانو په حالاتو باندې ډېر زیات بد اغېزه کړې ده.
بله
نو زما په نظر باندې دغه لویه د کرونا نه هم چې جدي ستونزه دي هغه ځوانان چې ورسره مخامخ دي هغه همدغه بدنیتي ده. نو تاسو وګورئ دغه کرونا یعنی درې کال مخکې دغه کرونا په افغانستان یا په نړۍ کې وجود نه درلودل، نو هغه نه مخکې هم خلک دغه بیکاري او دغه د بدنیتي خوج باندې دغه اقتصادي مشکلاتونو سره لاس وګرځوانو. نو زما په نظر باندې د ځوانانو لپاره دا په کار دي چې هغوی باید خپل دغه شخصي کاروبار کریر لومړیتوب ورکړي، ځکه چې اوس تاسو خپله معلومه ده چې په افغانستان کې یعنې په هر کال کې تقریبا په کم یو لک ځوانان چې دي هغوی پوهنتونونه نه فارغېږي، یعنې لوړو زده کړو نه هغوی فارغېږي،
او دا چې په هر کال کې په دې انوار سره چې ځوانان فارغ شي نو په حکومت کې یعنی دومره هغوی ته د ونډې لپاره هغه بستونه نومره هغوی لپاره کفایت نه کوي چې یعنی خلک چې دي دغه
ټول حکومت جذب کړي
شي او د حکومت لار شي.
بالکل مننه ستاسو نظر مو ورې د بل اوریدونکو ډېره مننه تماس نه بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو د دوی تماس به راوخلو. اوریدونکو کولای شي چې د سکایپ له لارې هم په پروګرام کې برخه واخلي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکو په لاین کې د ځوان فکر پروګرام کې د وړو تجارتونو په برخه کې د ځوانانو پر رول بحث کوو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو آواز خبريږي.
داخلی تولیدات او د ځوانانو سرمایه‌ګذاري خو ډیره مهمه ده او دا بازاریابي باید پیدا شي. زو په مثال د توه پیرات کې ډیر کارخانه دي د دوا ته دي او نور شانته دي. زو به د دوا ته شروع کوم خپل دوا ته دي اما بازاریابي او دا نو پیدا کی افغاني تولیدات خو د ګوري حکومت هم ترې نه دي نو تر کې مثال ته دغه د افغاني تولیداتو دوا ته دي د حکومت ټول پاش په قانون کې چې د نکونو چې کول سوالې کې دي هغه مکلف چې د دې دوره دوا باید ستانه استفاده نه کړي دا افغاني دوري سره کړه هغه باید د دوا باندې سالي سم شي. د ایراني پاکستان سره کیفیت هم ډیر بالا هم دي. یو خو تمدې باید بازاري دي وخت پیدا شي د مشتریان او سره چې د بارک باید حکومت همکاري وکړي او هر کوم باید د بارک کې ډیر مهم رول لوبي رول لري چې دا ساتل شي. دوی دا افغان سمیدات واخلي د خپل شهر پر ګټه هم دي یو څه ګټه هم دي د نو دغه وشي ورته چې په پیل کې بازاري دي او سره کې دي
ډیر په زړه پورې خبره ده. بس دی پروګرام ملمنو سره به دا موضوعات من مطرح کوو. اوریدونکو له هرات نه تماس نیولې وو مننه ستاسو نه. بل اوریدونکو به روا خود دوی نظر به هم واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. د وړو تجارتونو په برخه کې د ځوانانو پر رول خبرې کوو خصوصا په افغانستان کې په دې ورستیو کې چې د انټرنیټ کارول هم زیات شوی دی او په ټولنیزو شبکو کې ځوانان خصوصا ډیر رول لري. اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل را ته وایسته کوم ځای ته متماس نیولې. که ستاسو आवाज موږ ته ناراضي پیجان صاحب تاسو ترازو اوریدونکو څو مهم ټکو ته اشاره وکړه. یو ویل چې په هرات غوندی ولایت کې افغاني تولیدات ستاخو په انلاین تبلیغاتو کې دوی حضور نشي. کچری د دوی د تولید کیفیت شوی یا د کوم شرکت خلق هم په تبلیغاتو کې په وړیا توګه ونډه اخلي او دوی ته تبلیغات کوي. دغه افغان شرکتونه ولی په انلاین نړۍ کې پڅ عمل کوي ستاسو نظر څه دی؟
او رقم ډیر مهمه ټکو اشاره وکړه او زه خوشاله یم چې د افغانستان خلک ټول په دغه بهیر باندې خصوصا ځوانان دی او څار لري او تعقیبوي. مخکنی اوریدونکو زما د خبرو د مخکنی سرګندونو په تعقیب سره دی یو سرګندونه د لوډ لاغدا و چې د کورونا وبا څخه مخکې هم موږ د کاروبارونو هغه ځخوان نو چې باید وای او د بیکاری ته چې اوش تر رسیدو یو خدغه وبا چراله د اوربن اضافه کړله چې دا واقعیت دی او موږ باید ته توجه وکړو. د اکثر څخه سترګې پټنو کو دوه خبره هم په یو ډول باندې اشاره کړو و چې دا تاسان چې د دوه کاروبارونو دستور یا وړو یا منځنۍ کاروبارونو په راز کې دي هغه فکر کوي چې دا موږ ارته تولیدو ارته ګورو ګرځار دي لکه دې چې خبر دي بهرنی نړۍ او بهرنی چاپیریال او خپل ولایت خلک هم ورته خبر دي. دا د انسان یو ډول فیصله سره بي غوري ده او دا د انسان یو طبيعت دي چې دې فکر کوي چې په کومه موضوع کې چې زه برلاس یم یا مثلا معلومات لرم کې دای شي نور خلک هم په دا ښه باندې ورته خبري په داسې چې داسې نه ده څوک په خپل برخه کې خبري او مستجو نو ډیر خلک یعنی دغه وخت نه لري چې په هڅه باندې پوښتنه او په هڅه باندې خبر شي. دا د مارکیټینګ یا د بازار موندنې هغه لمړی اصل دی چې باید ټیک چیش تولیدې په هر کیفیت تولیدې هغه باید هغه اصولي لارې چارې او معیاري لارې چارې او مدرنې او پرمختللې لارې چارې وکاروي چې تر څو دغه ستا د تولیداتو په برخه کې خلک معلومات ترلاسه کړي چې هغه یوازې یوه تر ټولو ښه لارې دغه انټرنیټ دي او ساده الفاظو کې درته وایم چې مثلا دا خو په دې باندې نه د غرضي په اصطلاح سره زیات مصرف اضافه راځي د دا خپل ځوانان کولای شي د فیسبوک د پیج یا د پاین غلار څخه د خپل تولیدات په اړه کې د تبلیغات وکړي چې څو خلک په خبر
شي. بله، پیژن سب یو ځوان ک کوچنی تجارت پیلوي، وبخښي، یو ځوان ک په افغانستان کې کوم کوچنی تجارت پیلوي، یوازې پانګه ورته ضروری ده ک فکر کوي چې نور ټکي هم مهم دي چې دوی په نظر کې ونیسي؟ البته اوسنۍ غوښتنه ته په پام سره
زه تصادفا د تجارت یو دغه مضمون چې زه په مونټن کې درسم هغه د کاروبار یا تجارت پیل دي چې څنګه کولای شو موږ تجارت پیل کړو. نړیوال اصول او علمي تیوري دا ثابتوي چې د کاروبار د پیل لپاره پانګه اصلا ضرور نه ده. د کاروبار د پیل لپاره مغز ضرور دی، د کاروبار د پیل لپاره ایډیا ضرور ده، د کاروبار د پیل لپاره هغه هڅې چې باید موږ په مارکیټ کې ترسره کړو او ځان ته ځای پیدا کړو هغه ضرور دی. پانګه دویم معیار دی او دویم غوښتنه ده. که تاسو مثلا د کابل په شهر نو کې غواړي چې تجارت وکړي او ډیره پانګه هم ولري، هلته پلسګونه مثلا کافی شاپونه دي، هوټلونه دي، تاسو ته معلومه ده ته یو بل هوټل د هغه هوټلونو تر څنګ پرانیزي. زه فکر کوم دا به صحیح نظریه نه وي او ستا کاروبار د هغه اول څخه د دې امکان شته چې څومره پانګه هم ته لرې دې ته ولګي کېدای شي دا یا چا فکر دا امکان دی چې ستا کاروبار له ځان سره مخ شي. خو کته د کابل په بل سیمه کې چې مثلا آلته د نانوایی یو دکان نشته او ته هغه سیمه پیدا کې او ته په فلسه یو ترسری او یو ابتدایي سروې وکړي چې څومره خلک دته اوسي او څومره خلک وچ ډوډۍ ته ضرورت لري په ورځ کې. آلته یو وړو کې د نانوایی دکان پرانځي د فکر کوم دا هغه اوچل چې مجلل په شهر نو کې د ډیری پانګې په لګولو سره پرانځي په یوه ستاسو دا کاروبار بریالي او دوام به او ګټه به ډیره وي. نو دا ثابت ده چې د پانګې د کاروبار په لپاره اول یو معقول نظریه او په مارکیټ کې ځای موندل ته ضرورت شته. دویم پانګې ته ضرورت شته او هغه به لا ډیره لارې چې
موږ په دویمه کټګوري کې راځي. بله، غورځنګ سیال تاسو تر اوسه مخکې د کیفیت یادونه وسو چې په افغانستان کې پر انلاین کاروبار لا هم ډیر باور نسی کېدلی. تاسو یو شی انلاین رانیسئ، هغه په اکس کې تاسو ته یو څه شول کیږي، کله چې ترلاسه کوي هغه کیفیت نه وي لکه تاسو چې تم لري. په دې برخه کې څه باید وسی؟ سیال صاحب آواز مې اوري؟ بلې، به تاسو ته مو راځي کړل چې کله چې ځینې ځوانان آنلاین کاروبارونه کوي د کیفیت په برخه کې دوی باید څه وکړي، یعنی کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
دو مهمه برخه کې باید کار وشي. لومړی دا چې حکومت باید په دغه برخه باندې څه کنټرول ولري، کله چې زه څومره فکر کوم حکومت د اوسه پرې ته خاصه پالیسۍ لاله وی جوړې کړي چې آنلاین کاروبار څنګه په افغانستان کې وشي، اصول یې څه په کوم اصولو باندې باید مخته لاړ شي. یعنی حکومت په دې برخه کې باید ښه نظارت ولري. دویمه برخه اخلاقي برخه ده، هغه شرکتونه چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي هغه باید اخلاقا هم د شان ته متوجه اوسي. لومړی خدای چې کېده شي د دوی کاروبار یا آیسته آیسته بیرته داون شي، بیرته حقیقته مخبز وړي راشي، کچېته دوی انداسه چې یو شی خوده کې یو بیا کیفیت کم کیفیت شي بیرته جنس ورولتي د کور خاوند ته یا غوږی شي غواړي، په دې برخه کې د دوی کاروبار بیرته سقوط وکړي. دویمه مهمه خبره دا ده کچېرته دغه شرکتونه ولا غواړي چې په بازار کې دوی خلو مولري، په بازار کې دوی دا کاروبار لا پسې پراخي او د دوه سره څنګه کې نور خلک هم په کار بوختي، نو دوی ته ضروری خبره دا ده چې دوی په کیفیت او هغه څه چې جنس دوی په تصویرونو کې یا په آنلاین توګه خپل مشتریان ته ښایي کې ډېر دقیق اوسي. که چېرته دوی په ښه کیفیت باندې یو څه وپلوري او خپلو مشتریانو ته وړاندې کړي، نو معلومداره خبره ده چې په آینده کې د دوی کاروبار پراخیږي او اعتماد په ټولنه کې زیاتېږي. یوې خواره په همدغه شرکت باندې اعتماد ډېرېږي، د بلې خواره مهمه خبره دا ده چې په ورته شرکتونو باندې خلکو باور ډېرېږي. خلک دا کېدای شي اوس خو نننۍ نړۍ خو استراحت طلبه نړۍ ده، انسانان ډېر کوښښ کوي چې هر څه ډېر په اسانۍ ورته لاسته ورسي. نو که چېرته تاسو کور ته یو څه انتقالوي، یو چا بیا هلته لاسرسی لري او هغې په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي، هغوی هېڅکله ځان دومره نه پازاب وي چې تر څو د خپلو نور اصلي کارونو نه ووځي او بیا ولاړ شي. د داسې یو څه چې هغه د دوی دپاره حق اولیت ونه لري، حق دویم حق ولري، درېیم حق ولري د دوی په ژوند کې، نو دوی حتما مرسته کوي هغه څه ته چې هغه آنلاین دي او په اسانۍ سره یو څوک د دوی تر کوره وررسوي. نو په دواړو برخو کې هم په دوی باندې اعتماد ډېرېږي او هم د دې تر څنګ نور شرکتونه باندې چې ورته برخه کې فعال دي.
بله سیال صاحب، په نوره نړۍ کې یو شرکت یو برانډ دی، یو نوم دی چې هر برانډ په نوره نړۍ کې د خپل حیثیت او کاروبار د معیار لوړ ساتلو لپاره هڅه کوي. دوی په میلیونونو میلیونونو مصارف کوي. د وړو کاروبارونو خوندان د خپل نوم د ساتلو لپاره دغه ټکی په افغانستان کې مراتبی
په افغانستان کې دا خلک اوس ډېر کم معلومات لري، بل خصوص تاجر طبقه، هغه څوک چې تجاران دي ولې د تجارت په برخه کې ډېر زده کړې کړي، بل هغه کسانو چې د تجارت په برخه کې زده کړې کړي دي هغه دا برخه مراتبی زمونږ استاد د تجارت وزارت یو برخه هم دې ته اوس ځانګړې شوې ده چې د لوګو د برانډ او دې ته ورته تصمیم د شرکت هغه رنګ چې کوم ده انتخابي، دا هغه څه دي چې اوس په کلار کلار په افغانستان کې راوچ کېږي او یو څوک ځان ته ځانګړی رنګ غوره کوي، ځانګړي لوګو غوره کوي. دا اوس نوي نوي یعنې تقریبا د دغه نوي ادارو په راتګ سره د دې برخه کې اوس کار شوی ده. اوس هم له هغومره آګاهي چې په نور نړۍ کې د برانډ خلک لري، د لوګو نه خلک لري او خلک په یو برانډ باندې باور کوي، لا څو سفر هغومره آګاهي دلته په افغانستان کې نشته.
بله بالاخره به په دې برخه کې هم خامخا هڅه کېږي. د میرمن نرګس حقمل ټلیفوني تماس قطع شوی دی. پیژن صاحب، تاسو تر اوسه په تجارتونو کې د شرایطو له بدلون سره د زیانونو موضوع هم راځي. یو ځوان د تجارت د دیوالیه کېدو د مخنیوي لپاره څه کولی شي، څه باید وکړي؟
در ټولو مهمه دا ده چې ځوان تجارت په پټو سترګو یا کاروبار یا سوداګري په پټو سترګو باندې پیل نکړي. دا مهمه ده چې دوی باید په مارکیټ کې، اگر حاضر مارکیټ هغه مارکیټ چې نه دفتر چې دوی غواړي په هغه کې کاروبار شروع
کړي. پیژن صاحب، لږ ځای ته تغییر ورکړئ چې ستاسو آواز یو څه خراب شو، نه کېدای شي یو څه سم شي. اوس مهرباني وکړئ دما ورکړئ.
یعنی ما هدف دا و چې یو ځوان کولی شي چې د کاروبار د پرځېدو یا د کاروبار د دیوالۍ کېدو یا د ناکامۍ کېدو د مخنیوي لپاره لومړی باید په مارکیټ کې دی باید هغه خلا پیدا کړي چې هغه ته ضرورت دي، چې باید د خپل کاروبار په پیل سره هغه ډاکه کړي. ما مخکې یادونه وکړله چې مثلا که په کابل په شانه کې یو څوک یو چل توانیز د هغه د کاروبار د پرجېدو ډېر امکان شته، نسبت دې ته چې دی یو ځوان اولاړ شي د کابل په یوه سیمه کې یو بله سیمه کې چې هغه کېدای شي دومره مجلل او مطلب یې سیمه نه وي، دی هغه خلا پیدا کړي. خلا دا دی چې په هغه سیمه کې خلک کم شي ته ضرورت لري چې ډېر د خپل کاروبار تجارت په واسطه باندې ته وړاندې کړي، چې ما د نانوایي او د وچې ډوډۍ مثال درکړي. نو که دغه فیصله سره زیا دی په لومړي سر کې وګالي او واقعا هغه خلا پیدا کړي او بیا د خپل کاروبار د کیفیت په واسطه باندې داکړي کړي، زه فکر کوم تر اتیا یا تر اتیا څخه زیات سلنه دا امکان لري چې د کاروبار وده وکړي او یا به حد اقل د پرجېدو څخه وژغورل شي. او که ځینې ځوانان چې دا اوس موږ ګورو دوی په دې نظر چې د کاروبار لپاره لومړی څه چې دي هغه پانګه یا پیسې دي، هغه پیدا کړي او په دې فکر کې شي چې زه پیسې په لاس کې لرم هر څه کولی شم، چې دا اصلا په علمي لحاظ باندې یو صحیح نظریه نه ده. او دوی خپلې پیسې په خطر کې واچوي او دې کاروبار پرې کړي چې هغه اصلاً ضرورت نی ہوتا یا کیفیت چی باید بازار کی وساتل سی یا تھا کیفیت باندې دی تو چې څه وړاندې کولای نو دا بیا بارکس دنجات سره تر نیوی سره پورې دا امکان لري چې دا کاروبار وپرځي او دا پاتې چې کړه دا آزاد لا
ځان زیات وي. مننه ستاسو ټلیفون کر شر صفانه اوریدونکو څخه معذرت غواړم. غورزنګ سیالو ورستې پښتنه دا چې په لوی تجارت دی او کوچنی تجارت د اړولو لپاره ابتکار څومره رول لري او ځوانان څومره ابتکار لري؟
ابتکار او نوښت خو په هر کار کې ډیر ضرور ده، بل خصوص بیا هغه کار چې هغه د تجارت برخې هغه نوښت ډیر ضرور ده. باید هغه ځوانان چې نوې واړه کارونه پیلوي هغه باید مبتکر فکر ولري او مبتکرانه حرکت وکړي. په افغانستان کې هم د دې بیلګې یوڅان فرکتګي یو څه اندازه نه خېشته ده چې خلکو د وړو کاروبارونو شروع کړي دي، هغه کسان چې هغوی رښتیا هم وکولای شول ځان ثابت کړي او خپل کاروبار په لوی کاروبار باندې تبدیل کړي. دا په افغانستان کې داسې پیښې شته، د ځوانان چې زه یې پیژنم چې هغوی وکولای شو د هیڅ نه یو سره جوړ کړي او هغه یو څه په ډېر لوی څه باندې تبدیل کړي دي، یعنې د افغانستان په سطح د نړۍ څخه وایي. ولې ابتکار په هر برخه کې هغه که کاروبار وي که لوی کاروبار، ابتکار پکې ضرور ده، نوښتګري پکې ضرور ده. د دې تر څنګ کلار کلار معیاري کېدل ډېر ضرور دي، څنګه کېدلای شي چې موږ معیاري شو د نورې نړۍ سره. دا پکې مهمه خبره ده چې هغه د پکینګ برخه ده، بستبندۍ برخه ده، د اعلاناتو برخه ده، د بازارموندنې برخه ده. د دې تر څنګ نور داسې څه شته چې موږ یې په لاروس وکولای شو چې موږ خپل تجارت بریالی کړو، او هغه لومړی پایلې د همدغه ابتکار نه ده، لومړی پایلې د همدې نوښت.
بله، ډېره مننه. په څه کم یو ساعت کې مو د ځوان فکر په پروګرام کې په وړو تجارتونو کې د ځوانانو پر رول بحث وکړ چې د کورونا وبا له کبله یې بڼه د زیان او ګټې اندازه او څرنګوالی په دې وروستیو کې بدل شوی دی. په پروګرام کې را سره میلمنو له کبله د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال، له غزنی ولایت څخه د شیزنا جامو ډیزاینر نرگس حقمل، او له کابل د پانتون استاد عزت عزت الله پیژان. له میلمنو څخه مننه. دغه راز د اوریدونکو څخه مننه چې په پروګرام کې ونډ را سره واخیسته او د پروګرام یې شایسته کړ.
کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خام دیر قلمو نا خرچ شل زمکا بچاو دیر